سلامونه وخت په خیر د غرمینه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم وړاندې به ازادي راډیوي مجله واورې خو ترغه را مخکې خبرونه او راپورونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي په افغانستان کې د یونامایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف تېره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده د په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل او ویل ژر به زیانمن شو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنۍ سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې دغه وزارت مرستیال مولوی نسیم اقانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه 1.5 زر خیمې 1.5 زر بورې وریجې 1.5 زر بورې غنم زر چریکي بسترې 100 خوراکي کڅوړې او 100 میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي په دې سربېره په افغانستان کې د نن غنو خیریه بنسټونو او له هغې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې ځینو افغان لوبغاړو هم له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړې دي د جرمني یو چارواکي ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو څخه راوروسته تر 21 زره ډېر افغانان جرمني ته ورغلي دي د جرمني حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمني له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره یې کار کړی او همداراز هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي خپل هېواد ته بیایي د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بربویک پرون وویل په مجموع کې د هغو افغانانو په دریو کې دوه برخې چې د جرمني د مهاجرت اجازه یې ترلاسه کړې ده دې هېواد ته رسېدلې دي هند خپل ډیپلوماټیک حضور په افغانستان کې احیا کړ هندي رسنیو راپور ورکړ چې د غیوات پرون په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولېږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور پیل کړ هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د اګست 15مې چې طالبان واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټیک حضور په کابل کې پای ته رسولی و پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتو شو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل تیر شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سره مرستې ورسیږي په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي
په داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تېره شپه آزادی رادیو ته وویل چې زلزله ځپل یو سیمو ته څناسم رسیدلی او نور به نن جمعه ورسی شي
شهیدانو تعداد همغه لکه موږ سم خیات کړی و د زر په شاوخوا کې دي او د ټپیانو تعداد د 240 په شاوخوا کې دي او مرستي څناسم مرستي رسیدلی دي صحیح ځینې په لار دي چې ان شاء الله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسیږي اوس هم زموږ د نجات ټیمونه په هغه ساحه کې دي کار کوي سو که کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چالته دي هغوی ته مرسته ورسوي
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري خبرداري ورکوي چې که د پکتیکا خوست زلزلې د ټپیانو درملنه شروع نه شي د تلفاتو شمیر به زیات شي د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار اخلي شغلی ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګنده کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي په همدې حال کې اندیشتې څرګندېږي چې په زلزله ځپل یو سیمو کې به ساري ناروغي خپرې شي ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او لکبلې د ناروغیو د خپرېدو خبرداري هم ورکوي د ملګرو ملتو د بشري همغږي دفتر اوچا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبه خپره نه شي اوچا ویلي چې سر له اوسه لا د نس ناستي او شدید نس ناستي د نیم میلیون پیشو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبا د خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې 10 تنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
و هم اوریدل چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو هڅې روانې دي. هلته شاوخوا زر کسان په یوې خطرناکې زلزلې کې وژل شوي او د طالبانو د شمیرو په اساس څه باندې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ګڼو خیریه بنسټونو خپلې مرستې اعلان کړي دي. همدارنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان هم په نړیوالو په تیره بیا په بارنیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
راشد خان here, and as you all know that Afghanistan was hit very sadly by an earthquake in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سخت زلزلې ځپلې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل او خته ده. زه له زلزله ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډېر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولی شي ډېره به حیاتي تمامه شي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدي، هاردیک پانډیا او ډي جی براو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغو زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلي راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیب په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې شاهد افریدي او ځینو نورو چې د سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي. آزاد خبریال رحیم خان، خوشحالم پرون د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی و. تېر ماښام یې ازادي راډیو ته د دغې زلزله ځپلې سیمې د وضعیت په اړه یو پیغام راولېږه.
د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، البته زلزله مونږ رالو په ګیان مو هم وکتل او برمل هم. دا شېبه مونږ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې مونږ لاړو انداوس ماخام تیاره وو. کله چې دې کلی ته لاړو دلته مو داسې کورونه ولیدل چې د یو کور نه 13 کسه وژل شوي دي، د ځینو کورونو نه 9 کسه وژل شوي دي. د شویګه کلی او دغو کلو ته نور کلی څیرمه کلی چې ډیری کلی وران شوي دي، خلک تر خاورو لاندې وو. په جالبه دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلف نه لګېدل، رڼا نه وه، ځکه رڼا نه وه چې کورونه تر خاورو لاندې وو. هغه بلفونه په اصطلاح شمسیانې چې لمریزه برېښنا چې دوی ورنه استفاده کړي، دا هر څه تخریب شوي وو. د دې تر څنګ دغو خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې، د دې خلکو وضعیت ښه نه و. پاکو اوبو ته یې لاسرسی نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وایي چې دلته یوه چینه وه، پخوا به له همدې چینې نه ټولو خلکو استفاده کړه، اوبه به یې کورونو ته د څښاک دپاره هم وړي. ولې دغه چینه هم د زلزلې له امله بنده شوې ده او خلک اوس اوبو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وایي چې مونږ د ځان لپاره سرپنام نه لرو. خلکو وویل چې زموږ لومړۍ غوښتنه دا ده چې عقلاً باید زموږ لپاره خیمې او یو بله سرپنا پیدا شي. ډیرو سیمو ته ګیان او برمل ته مرستې رسیدلې دي، خو ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې مرستې ویشل شوي نه دي. هیڅ کورنۍ ته نه دي ویشل شوي. کومو کورنیو ته ځینې خوراکي توکي ورکړل شوي دي چې هغه د لومړیو شپو لپاره خپل ضرورتونه ورباندې حل کړي. اما اوس هم ډیری خلک سرپنا نه لري، خلک له خپل کورونه نه لري. کورونه یې نړېدلي دي چې ډیری په ګونو او په یو ځایونو کې شپې تیروي، چیرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړیدلو ځایونه موجود نه دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ورستۍ مرګونی زلزلې په ګډون د دغه هیواد پر حالاتو خبرې وشوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازي د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څرګندونې وکړې. د پرخزو نجونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي وویل که طالبان غواړي چې له نړۍ سره اړیکې ښې کړي محدودیتونه دې پای ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز الاکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سپسپانده دی. د دا خبره پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. ښاغلی الاکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې زیاته کړه.
The طالب چارواکو له عمومي عفوې او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یوناما همداراز د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څانګې سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړي دي.
د خپلو خبرو په دوام کې وویل باید داسې اقدامات وشي چې د دغو سرغړونو مخه ونیول شي او له عاملانو څخه یې پوښتنې وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د یوناما مرستیال او سرپرست همداراز وویل طالبانو د سوله ییزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د دې په وینا دې ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه په نښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغه محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بېډاره زده کړې وکړي.
د یو شمیر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونې وکړې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوی ته چې مشري د اسلامي فقه د نړیوال اکاډمۍ سرمنشي په غاړه لري ویلي د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د ده هم وویل که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ډېرې ستونزې به حل شي. په دې موضوع عصمت ساروان د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې.
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا و، هېڅ داسې کومه ستونزه نه وه او ستونزه پیدا سوې نه وه. دا چې دوی بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره داور نه کړې نه وه چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وه. د دوی د راتګ نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې نجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللې نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې مونږ بودیجه نه لرو.
ورو په عین حال کې ویلي که د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوئ چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده. له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته. که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه مونږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب کړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک باندې کې یوازې ستاسو سترګې معلومه سي او شاید د دې غوروسته چې دوی په رسمیت پیژندل شي، شاید د خزه بخله جامع نه حذف کړي او پانتون خوانزي او نور شایان چې د خزو لپاره دی شاید بند کی. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی پر رسمیت پیژندل او پیژني.